سیاسي جنجالونه یا سیاسي بحران وي طبيعي خبره ده چې په دې باندې اغیز کوي. خو یو خبره چې ډیره روښانه ده هغه دا ده چې د سولې لپاره د مذاکراتي پلاوي څخه چې ټاکل شوی دی ټولو اړخونو سیاسي اړخونو ملاتړ کړی دی. که په اوسني سیاسي بحران کې مثلا مخالف لوری ډاکټر عبدالله دی هغه د هغه نماینده دلته شته دی، که مثلا نور سیاسي رهبران دي د هغوی نمایندګان شته دی. زه فکر کوم چې دا به دومره دغه نه وي د طالبانو لپاره، او بل د طالبانو لپاره هغه خپله یو مخالف ادرس دی هغه، یعنی که دا بهانه کوي چې دلته سیاسي کشمکش دی یا دا مسایل دي، دا په هغوی پورې اړه نه لري. د هغوی لپاره مذاکراتي پلاوی ټاکل شوی دی، هغوی دې په خپل تعهداتو کې چې هغه د خشونت کموالی دی هغې کې دي هغوی هغه دې عملي کړي.
د سیاسي چارو شننکی غفور احمد جاوید.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته را بولم. په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته.
دغه مسله یا دغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راحس کوي، په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پرز د ځنګلونو بوزي په اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکوره بیرته غواړم چې ما پرز شم دوباره ځکه ډیر ماجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لنډ کیسه بنواوري.
خور لړۍ په فکر کې لاړه ځکه د ګلبابو مشر زوی نوې شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راتنن اور دی وګړی جوړ رات په غور دی پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې.
او په ورخمین خیال کې به یو ډکلم شوې نظم واوري.
ډیرو ل رازونو خبردار شم زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم زه د ډیرو د اهونو صبردار شم زه د ډیرو د اهونو صبردار شم زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګور.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د قبر خلمه د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلي ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی. هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو، خو شیرونه تلپاتې دي. نننې رادیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالې کوو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه ساپی پاړه راپور لري.
د
د کندهار خار شمال لویدیسته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود هغه زیارت رغېدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود هغه مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده. وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه آغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي
دا پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی. یو مشهور نانوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه شاغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جنډي مراسم تر سره کېږي. جنډي پورته کېږي. د شاغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه آغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري
په شاه آغا کې یوه ډبره ده چې د سنګ سوراخ په نامه باندې ده. یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه آغا درویشان داسې وایي. دوی دا سنګ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه آغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنه اوسې بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه آغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه آغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود آغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصودې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم ل خپل ذات دی ما ته بس هم دال ژوند د پات دی. دا چلی ونه لی ونه ګرځما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوی لام یې سویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخی پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړي. هغه په ځان او جهان فکر کړي او هغه تجربې په شعر کې شریکی کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج اخیستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې. ملتیا مو کړی.
هنر جاج
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په
اوویشت کلنۍ کې زمونږ نه د تل لپاره بیل شو، نو کچیرته د ده له ژوند نه په دغه اوویشت کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو، نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شی چې د ده شاعري موږ ته راجلبوي، هغه د بیلابیلو پوهنو او د بیلابیلو برخو هغه تجربې وي چې ده په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورناخیستې وي، او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول را څرګندې شوې. مثلا د ده د زده کړې ساحه طب او انجینري او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه، او ده دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه، او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د وزوا په موندلو قناعت نه و کړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي، په دې معنا چې دی هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه، خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د غیر وروستی شعر یا ورپسې بل شعر کې موږ ګورو هغه تر هغې نه موږ ته نوی خبرې، نوی تصویرونه او نوی خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړي وو، او د پښتو شاعري ډیره نه کوله، پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې، او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړی دی، ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویل یو وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال سره په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي دا ډیره شاهکار او ممتازه وه، خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته، او ده پکې هغه مخېما چې کوم موارد یاد کړ د غیر مطالعو ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونو وه، تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله، او موږ د دې دپاره تمکید وو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده، یعنی هم د مضمون آفرینۍ لاړخه او هم د معنی آفرینۍ لاړخه. ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د ده په همزولي شعر کې نه وو ورسره آشنا شوي، نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه ده ته واوښته، او خاصتا د ده له مرګ څخه وروسته د ده شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوښته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسیره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل، خو د ده له وفات وروسته را څرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې، ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې هم په یو ډول ټکر سره مخ وې،
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب، تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی؟ په کومې لور روانو
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروي، د بل چا فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی، هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستې وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي، سره دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ورباندې ولېږدول شي، مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږ کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغې له دین هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه، د خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړي وي. اته دغه سمبولونه د مرغان وو یا ځنې ځورېدلي انسانان وو یا مثلا اته جامدات وو بوټي وو غرونه وو اته دغه د تنا باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانۍ د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول وو چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په دې شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تا ته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې وو تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت یعنی د تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي. او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبره مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تمکېدو ځواک ورکړي په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبره وکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی او کنه له دغه ټولو قواعدو او اصولو بهر وته شاعر دی؟
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو مخکې ویل چې دی تقریبا تر ویش کلنۍ پورې زموږ سره وکنه، نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي. دا هر خواته میلان کوي، هر خواته ورزي، یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري، یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړ و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه کې د فورم له لحاظه یا د محتوا له لحاظه و، نو زه خود اس نشولم چې دا به د دې یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړي چې دا به خاص د خبرې خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي، خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نه شي او ذهن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو دا شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه و چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې و، یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه و، خو کله دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه و. مثلا دای د داروین او د لیلین او د زنو نور نومونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼو اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نومونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي، مثلا مستقیمه نه غنوي، یعنی په یو ډول هغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کوم مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي و، یا مثلا په د نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوم اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مثلا کسړی شیر ته انتقالوي په عام ډول په شاعر باندې ګاڼې ټاپې لګیږي چې ګنې دغه مکتب پایرا و دی، دغه سب پایرا و دی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره یې دا وه چې مثلا دغه اسمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوه، او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ده، د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګره کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودرهنې مجروف لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. یو دوه بیته مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې، اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل، ویل کېدل، ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرمه، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله، او زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکی په مخ کې خو زه خبر نوم چې هغه شاعر دی، نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته را یاد دي. نو د هغې ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم ویلی چې د مجروح صاحب نوسی و، هغې خواته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړه، هغه کور کې نه مایو سره ووتم، ما بیرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد دي. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته چې ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو پورو لیکل لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې دې کومه داسې غزل ویلې و چې شعر ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلې چې ما ویل چې دغه قتل مې په بلای چې مازیګر ولاړه وه، کومار او سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپې په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپیرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه. او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ وکړي، جهاد وکړي، ډېر شعرونه یې داسې ویلي دي. بله بله. تاسو به هم دسی سی ویلی
دسی ده انوری سیب چه دو شیین از ما نخوخیگی دو شیین یو خو ده یو طرف که واقع کدل ده یو شاعر ده پار ده از ما پا نظر بانی ما تخنه یسی ما همیشه ده پار چه شیرون ویلی اگه می ده ملی مساله ده د تحفظ د پاره ویلی د خلکو د یووالي د پاره ویلی دا اوسم چې کوم شیرونه وایمه این دا ټوله ملي انګیزه لري داسې نه موقع شوی چې مثال خبرې زه وایمه لکه تاسو مخکې ویلي چې د جهاد په دور کې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنګر نیول دا مې تشویق کړی چې تا دا خلک مړه کړه یعنې مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنګ جګړې څلوېښت کاله جنګونه وشو خو دې نتیجه ورنکړه زه په هغه وخت کې یوه انګیزه ما سره راسوه چې دغې شاته یو څه شی دا کار به کیږي او داسې به خلک مړه کیږي بالاخره دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي نو ما سه یوه انګیزه وه ما داسې شعرونه نه دي ویلي
د سولې او امن دپاره داسې څه ویلي دي
بلې د سولې او امن دپاره مې ویلي متاسفانه چې کتاب راسره اوس شته نه ده خو داسې لږ لږ به یادوم مثلا لږ به یاد لکه داسې مې ویلي چې ټوپک مې کېښودو قلم ما اخلما
پلار
او قلم اخلما پلار د سوله کې قدم اخلما د یو شعر مې ویل دی مثلا بل مې یو بل شعر ویل دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شراب ګوټ کې اومند زه د خلقت د حماسې شای او ته د منکر او نه ستر یغي این د شکر مان تر شو امر تر شو تر ما ته مخ ویل چې ما ته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو ریزل کړو هغه مقام ته کشته اجازه ته وایم چې
نو مهرباني
پوخا چې به سړی د مکتب نه خلاص شو بیا به دته یو کال بیا دا په خدماتي کارکون به مقرر وو بیا موږ دا کار وکړو بیا چې راغلو
چې تر څو تجربه
حاصل کړي نو موږ ویل چې هغه دغه راکړ نو د یو رئیس په هغه وخت کې دا ډېر په غوسه شو قار شو د چوبې نه موږ ویستو زه ډېر سخت ستومانه شوم نو لاړم به یو ځای کېناستم نو ما یو عریضه ولیکله په هغه وخت کې د کونړونو په ولایت کې یو د پراختیا پروژه وه محترم د کونړونو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس صاحب شیرزمان صادق محافظ د ځنګلونو وظیفه اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکوره بیرته غواړم چې ما پېښم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو راسره لطف څه وشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وښکې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس چې کوم څوک هلته ناست ما ته پته نه ده شاعر دی هغه چې څه کتل دی زما ریزې ته داسې به دې برېتو که خندل نو ما ته یې وویل چې هغه ده تا په شعر عریضه لیکلې ده زه تا له په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړ یم نو ویې لیکل عریضه ما هم ستا عریضه وړاندې کړه ریاست ته بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوې قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوي کال کې دې خدمت ته په ځنګلو به ګردش او راسکاري کې چې حیران کړم نور کارګر خپل پالیا ته عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي الفچرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته دی نو بس بیا هغه دغه ته چې زما د ادارې ته وویل هغه اداري مدیریت ته نو هغه ولیکل چې
هغه
شاعر نه و رئیس ته چې مې وویل رئیس ویل زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربست رود بده به حیث مامور مقرر کردن دا زما یو ښه خاطره ده شعر او شاعرۍ دا هغه وخت نه ډېر پخوانه
صادق صاحب اوس هم داسې ځوانان داسې شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅوي ستا هغوی ته پیغام څه دی چې شاعران څه وکړي د دې هیواد د آبادۍ دپاره د خلکو د سوکالۍ دپاره
دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی په یو طرف کې واقع کېږي او یا دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې د تویدو نه د مرګ ژوبلې نه خوند اخلي بلکې شاعر زه هغه ته وایم چې هغه د یو ښې جلګې او چمن نه خوند واخلي د هغه د خواب شعرونو د اوبو نه خوند واخلي هغه د ښه نقصرو نه خوند واخلي هغه د ښې منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د انسان د دنیا ته پیدا شوی دا دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي او انسانان چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه زه دغه ډول شانو ټول شاعران ته زما خواست نه دی چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړئ سولې لپاره شعرونه ولیکئ د امن لپاره یې ولیکئ د خلکو د یووالي لپاره یې ولیکئ ځکه د قرآن عظیم شان یو ستر قانون دی د خدای پاک رالېږلی پاکې د اتفاق ذکر شوی دی شاتو مچو اتفاق کړی دی زرهاو مرضونو لپاره هغه د هغوی بې ادبي نه ماپي هغه کوم دغه چې دی نه وځي هغه شات هغه د زرو مرضونو لپاره دوا دي نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شیانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوروي
زرپانا
بنا خوری کوم زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم. خور لنی د زړې پیغله په اوریدو غوته په غاښ شو سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي لزانه سره یې په لوړ آواز وویل، زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنی په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه، دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې. په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ، خاوند ته. خور لڼه یې ټکان وخوړ. له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل، نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله، داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شیبه غلې شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل، غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړۍ بیا فکر کې ډوبه شوه، ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه میړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه، تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړۍ سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله. خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نوره هم ژړا ونیوه. پوهیږې خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ. میړه مې له نوې ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راځي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه. ورغلم، ګلببو بیا ژړا ونیوه. خورې هغه شپه دې څه حال وانه چاوه. نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړې. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه. پوهیږې خورې، دې مې خاوند ته څه وویل چې داسې درباندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼۍ غېږ ته رانږدې کړه، نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوي. پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼۍ جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه. چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی؟ لاس یې پورې کور ته ونیوه. ستا میړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی. پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼۍ سر وخوځاوه. هو خورې، ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده. ښه، خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼۍ یې ډاډ ورکړ، بس یوه میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډولۍ یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر
بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننې برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا، بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه ده چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اووه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي، چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه، اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتاب لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والۍ پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي، د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمي په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سروغر بل راتنن اور دی، پر سروغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، تورې تیرې غشي تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غشو کړي وارونه، زلمو په غشو کړي وارونه، د تیرو ترو گزارونه، ور وړاندې کړي خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. پښتنو هلی په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې.
شاعری د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو.
ورېښمین خیال.
ډک بازار دی، پکې ګرځم خاموشي ده، عجب ژوند دی، تنهایی ده، جدایی ده. مروره مرور مرور ګرځم، مروره بې کیفی ده، بې خوندی ده. زل ډیرو خلکو وپوښتم چې څنګه یې، زل ډیرو خلکو وپوښتم چې څنګه یې، زه ده ډیرو له رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګورم، او زه ډیر خپل سینې ته را نږدې کړم. ما لیدلی بلها لوی لوی غټ نومونه، ما لیدلی بلها لوی لوی غټ نومونه، ما اوریدی د سخت زړو صفتونه، خو د ډیرو معصومیت ته حق حیران یم، زه د ډیرو ناراستۍ ته توبې وکړم، زه د ډیرو بد کردارو نه خبر شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو د وفا کیسو ته غوږ شم، زه د ډیرو ورک ارمان ته غلی ناست یم، زه د ډیرو کیسو ګوډې پر زړه کیږدم، تسلی د ژبې سر باندې خوره کړم. زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د نادارې مورکۍ چغې واورم، زه د بې وسه ناروغ کریغو ته هم د خپل زړګي غوږونه ونیسم، بس یو آواز کوم الله به ورحمیږي. ژوند په هر حال روان دی، مبارزه د ژوند دویم نوم دی، انتقام ما اخلی. څوک مینان خاندي، څوک بی وزلان خاندي، زنی خانان خاندي، چاته جانان په کار دی، چاته ډوډۍ په کار ده، چاته برم په کار دی. خو زه د هر چا ناز اخلم، زه و هر چا ته غوږ یم، زه له هر چا پوښتم څنګه یې اوس ښی کنه، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، نه څوک حساب راکړي، نه څوک کتاب راکړي، او نه څوک ګلاب راکړي، بس ماته زما برخه عذاب راکړي. پزان مینو ید ځان لیونو، یه وخت پرستو ید خان لیونو، ید جهان لیونو، یخپلو کې وران لیونو. تاسو پختلی ما، تاسو پختلی ما، ما خو ټول عمر ستاسو غم کې تیر کړ، ما خو ټول عمر تاسو وژړلې، ما خو ټول عمر ستاسو غم وژاړ. چا مې پوښتنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا مې پوښتنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا په خپل غیږ کې کلک نیولی ما، چا مې له سوي زړه آواز ویستی دی. زه چاته ووایم، زه چاته ووایم، لکه چینار
دننه وسوځیدم لکه غنم خپل ملاره مات شم خپل ملاره مات شم.
مرگ هسی بدنام ده تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ هسی بدنام ده تکلیف خو زندگی ورکی، مړ چاته سنوای دردونه خو ژوندۍ ورکی، مړ چاته سنوای دردونه خو ژوندۍ. مرگ هسی بدنام دے سکوا.